درنو دوستان او ستړي مشه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله چې یو خاو خوشاله ورځ مو موبایل کړی وي د ازادي راډیو د خبرونه استاسو د خوخي سندرو استاسو پیغامونو ته څنګه شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ته دا کندهار سیمه شارواکوی پرون مخام دا کندهار خار په پنځمه ناحیه کې وی بمی چاودنې دوه ماشومان وژل دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د وزارت سلاکار وایي طالبان پنځه کسیز تخنیکی هیئت لام په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشې کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. او هغه سپین پوستي امریکایي پولیس چې د یو تور پوستي امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی و او هغه یې وژلی نو ویل شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام د کندهار په پنځمه ناحیه کې البته د کندهار خار په پنځمه ناحیه کې وی بومي چاودنې دوه ماشومان وشلي. په پیښه کې د چارواکو په وینا پنځه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ وایان جمال ناصر بارنګسي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې چول شوی. د بارنګسي په وینا د چاودنې هدف معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا په تخار کې پولیس وایي د یوې غیر مسؤلی وسلوالې ډلې یو مشر نیولی دی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولایت کې عملیات ترسره شوي وو. وبخی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیول لپاره د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوی وو. په افغانستان کې له کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي د طبي وسایلو له شدید کمی سره مخ دي. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانشي مشري کوي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل چې له نړیوالو د بیړنیو طبي مرستو اړتیا لري.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر
به دوای رختیا هم زموږ د عام رختیا وزارت نشي کولای هغه ټول سیمپلونه چې راټولوي وګوري او یا هغه کسان چې روختونونو ته ورځي ټول معاینه کړي نو جدن د لومړی ورځې د طبي وسایلو د تجهیز لکموالی کړي. هغه وویل چې حکومت یې د پوره کولو هڅې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې هغه روغتیایي سپارښتنې چې ورته شوي په پام کې ونیسي او همدارنګه یې وویل که داسې ونه کړي ناورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایروس مثبتې پیښې 14,495 ثبت شوي دي خو ویل کېږي چې ښایي شمېر تر دې څو چنده زیات وي ځکه ګڼ خلک یا معایناتو ته لاسرسی نه لري او یا ناروغان دي خو معاینات نه کوي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی خلکو د خوندیتوب د چارو رئیس وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی. انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کومه نیټه دې ټاکل شوې وي خو د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشې کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي چې د طالبانو یو پنځه کسیز تخنیکی پلاوی لا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشې کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. ښاغلی فضلی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوي مشر د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نومونو دوه وګړي کوي
او د دولت ته خاصه چې هم کم تخنیکی ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی همداسې سرنوالی او شورا امنیت ته خاصه هغه هم د دوی سره د دوادید لري په د تخنیکی مسایلو باندې بحث کوي. نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پای ته ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه چې تر پرون ماسخوتن له دواړو خواو څومره کسان خوشي شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې، ویلي دي چې دا بهیر روان دی. هغه سپین پوستی امریکایي پولیس چې د یو تور پوستی امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی و او هغه یې مړ کړی، نیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د مې په 26مه نېټه د جورج فولیت په نوم یو تور پوستی امریکایي سړی نیولی و، لاسونه یې ولچک کړي و ورته او بیا یې هغه پر مځکه غورځولی و. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډېرو خلکو ولیده او په سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په مسکو کې پولیسو لږ تر لږه 2 تنه چې د دوما یو غړی د ښاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولي. دا کسان د پیژندل شوي روسي ژورنالیست ایلیا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي و. ایلیا ازر 45 کلن دی او د نووایا ګزیتا په نوم ورځپاڼې سره یې د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوو. هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون نه په مقرر ډول د سرغړونې له کبله تېره اونۍ په 15 ورځو زندان محکوم شو. ایلیا او پلویانو یې په انفرادي مظاهره کې په روسیه کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګېدلو بندیزونو پر ضد مظاهره کړې وه. دا معلومات په روسیه کې د څاروي خپلواکې ادارې پرون خبر کړي. د ادارې ویلي چې 8 تنه مدني فعالان هم نیول شوي دي. دا کسان د روسیې په 2م لوی ښار سن پیټرزبورګ کې پولیسو نیولي، خو ډېر کسان بیرته خوشي شوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیاتو نرمیدو په لور ګامونه پورته کوي. د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې له راتلونکي اونۍ څخه به یو شمېر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او یې ځینې دوکانونه به پرانیستل شي. د فرانسې حکومت رستورانتونو ته اجازه ورکړې چې د جون د میاشتې له 2 نېټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي. موزیمونه به هم راتلونکي اونۍ پرانیستل شي او خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي. د برتانیا او ایټالیا د کورني فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به سیالي هم ولري، خو خلک به اجازه ونه لري چې ننداره وکړي. دوستانو، تاسو موږ غلازادي رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. ریپورټونو ته راځو. د امریکا متحده ایالات بل روسیه سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو 2مه بسته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دا مرستې د ښه نیت له مخې روسیې ته لیږي. د ولسمشر ټرمپ پر اداره له دې کبله زیات انتقادونه او پوښتنې راولاړې شوي چې روسیې د مې په 9 نېټه د نړۍ 3م هیواد شو چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي، خو د مړو شمېر دغلته ډېر کم دی او له دې کبله یو شمېر څارونکي شک لري چې د روسیې چارواکي عمدتاً د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر کم څرګندوي. له ازادي راډیونه زموږ غږ اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده، د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام هیڅ پلمان نه ده ورپاتې. د وسلوالو طالبانو 15 کسیز پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. په دې اړه له فرشتې جلالزئی تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون لازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري.
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی. بینند د بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګار وکړي، هغه اور باندې او د دې افغان وژنې ترې دنه ده. نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي.
وسوالو طالبانو د فبروري په 9مه له امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10مه له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوې وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15000 بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقف ځای خوشي کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیس پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشی کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکو، د سولې پیغام ورکو، هر طالب ته غاړه غړی کیږو، هر طالب لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه شوي دي هغه شوي دي، خو کله چې صلح فضا ته ننوځو موږ مجبور یو چې هم پر رواني لحاظ باندې هم پر فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر موږ اخیستی دی، ول د صلح په نیت باندې موږ اخیستی دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې ښکېلو خواوو یوې حمله نه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅه هم د کوچني اختر په شپه پر حکومت وار مخې کړ او له خپله لوری ور باندې اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 4 لسنه وژلي او 3 تنه یې زخمیان کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو په څو شیبو کې به له کابل سټوډیو څخه زما همکاران د موسیقي خبرونه درته وړاندې کړي چې ستاسو پر پیغامونو او ستاسو د خوښي په سندرو راڅرخي. خو تر هغې مخکې له کابل څخه زما همکار ناجیه صافی د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لري.
انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت د افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلي دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سوله ییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقالې لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلی بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورځپاڼه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورند پورې غاړه د خو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناسرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناسرګند وسله والو لخوا په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي. وړاندې راغلي تر ډیورند فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناسرګند وسله والی کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري. خو په وینا یې تر ډیورند کرښه پورې غاړه ناسرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستاني خ یا بد طالبان بولي. سرمقال لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغه طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ور باندې راټولېږي. خو سرخط ورځپاڼه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنگ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورځپاڼه لیکي دا مهال د جنگ او پر هیواد د حاکم فقر تر څنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او دریم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقال لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي. البته کومې مرستې چې له بهره شوي معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي. خو په وینا یو څه چې ترې نه انکار نه شي کېدی هغه دا دی چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.